السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. د دې پروګرام وخت د ژوند د رنگونو پروګرام ته بیل سوی دی. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب شپږمه، د اکتوبر 28مه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی له پاکستانه د افغان کډوالو د ملاتړ او درناوي غوښتنه وکړه. هغې تېره شپه په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، افغان کډوال چې د طالبانو د مجازاتو له کبله له خپل هېواده په وتو دي، د ملاتړ، عزت او خوندیتوب مستحق دي، نه د نورو خنډونو او ځورونې. هغې لیکلي، د ملګرو ملتونو له غږ سره خپل غږ ملګری کوي او د پاکستان له حکومته غواړي چې د کډوالو د ډله ییز اخراج په باب پر خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. د پاکستان حکومت د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه په دې هېواد کې میشتو غیر قانونی کډوالو ته وخت ورکړی چې په خپله خوښه له دې هېواده ووځي، که نه دوی به یې پر ضد عملیات پیل کړي. پاکستان په ځینو ښارونو کې د کډوالو د توقیف لنډمهالي تاسیسات جوړ سوي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورته لېږدول کېږي، بیا افغانستان ته اخراجېږي. د بخښنې نړیوال سازمان نن په پاکستان کې د څه باندې 1,400,000 نارجستر سویو افغان کډوالو په باب اندېښنه وښوده چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي. دغه سازمان نن په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، دغه شمیر کډوال د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د پاکستان د ټاکل سوي مهلت له کبله د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي، دا د کډوالو له بشري حقونو سرغړونه ده او د دغو کډوالو د خوندیتوب، سلامتۍ او اساسي خدماتو ته د لاسرسي په باب جدي اندېښنې ولاړوي. دغه سازمان هم د پاکستان له حکومته پر خپل دې پریکړې د بیا کتنې او د نړیوالو بشري قوانینو د رعایت غوښتنه کړې ده. ځینو کډوالو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره له پاکستانه افغانستان ته شړل سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د سوې چاودنې مسؤلیت ومانه. بېلابېلو رسنیو خبر ورکړی چې دې ډلې پرون ناوخته په خپله ټلګرام کې دعا کړې چې دوی د دشت برچی سیمې په یوه ورزشي کلب کې بم ځای پر ځای کړی وو. طالب چارواکو د کابل په لویدیځ کې د دې چاودنې په پایله کې د 4 کسانو د وژل کېدو او 9 نورو ټپي کېدو خبره منلې ده، خو په سیمې کې د پیښې عیني شاهدان د مرګ ژوبلې شمېر زیات شي. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم داعش ډلې د کابل په لویدیځ کې چې ډیری شیوګان پکې اوسي د ورته چاودنو او ځانمرګو بدونو مسؤلیت منلی دی. د اسرائیل پوځ نن ویلي چې د دوی جنګي جټ الوتکو د غزې په شمال کې تر مځکې لاندې 150 اهداف ویشتلي دي. د حملې داسې وخت سوي چې درې اونۍ مخکې پر اسرائیل د دغه هېواد په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ حمله وسوه. د اسرائیل د پوځ په خبره په ویشتل سویو ساحو کې تر وروستۍ سمڅې، تر مځکې لاندې جنګي ساحې او اضافي زیربناوې شاملې دي. د پوځ په خبره د دوی په حملو کې د حماس ډلې ګڼ تروریستان هم وژل سوي دي. په غزې تړانګه او د اسرائیل په جنوب کې خبریالان وایي چې نن هم راکټي او هوایي حملې دوام لري. د اسرائیل پوځ ویلي په یوه حمله کې د حماس ډلې د هوایي حملو مشر آسم ابو رکاب هم وژل سوی چې پر اسرائیل د اکتوبر د 1 نیټې په حمله کې یې کلیدي رول درلود. بلخوا په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او له محاصره سویو خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې سوي دي. په ایران کې 14 کلنه امریتا ګراوند چې له څه مودې په کومه حالت کې وه، نن شنبه ساه ورکړه. ویل سوي چې دغه تنکۍ پیغله په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور له پولیسو سره لاس او ګریوان سوې وه او د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په کومه حالت کې د تهران له یوې میټرو روغتون ته ولېږدول سوه. د ایران ایرنا خبری اژانس نن شنبه راپور ورکړی چې ارمیتا د مغزي صدمې له کبله په کومه حالت کې د څه وخت له تیرولو وروسته ساه ورکړه. د ګراوند قضیې په لویدیځ کې اندېښنې ولاړې کړې وې. وروسته له هغې چې د ارمیتا ګراوند ویډیو چې په بېصده حالت کې له میټرو لېږدول کېږي پر ټولنیزو شبکو خپره سوه، هم جرمني او هم د امریکا متحده ایالاتونو خپله اندېښنه څرګنده کړه. په ټولنیزو رسنیو کې د دغې نجلۍ قضیه د بلې ایراني پیغلې ماسا امینی قضیې ته ورته بلل سوې چې څه باندې کال مخکې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته په توقیف کې مړه سوه. جرمني د IRIS ټي په نوم د هوایي مدافع درېیم دستګاه هم اوکراین ته ولېږدوله. دا کار داسې وخت کېږي چې د اټکل له مخې اوکراین به په روان ژمي کې د روسیې د میزایلو له نورو احتمالي حملو سره مخامخ سي. د جرمني دفاع وزارت پرون جمعه وویل چې د هوایي مدافع دغه دستګاه تېره اونۍ اوکراین ته لېږدول سوې ده. د جرمنی دفاع وزیر بورس پیستروست ټینګار وکړ چې د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې به له اوکراین څخه د دوی ملاتړ دوام مومي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې د جرمنی د دې مهمې مرستې مننه کړې او ویلي دي چې دا مرسته به د دوی د سرتیرو او د ښارونو په دفاع کې ډیره همکاري وکړي. د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې پروګرام کې له حیواناتو سره پر ترحم خبرې کوو. حیوانات او حتی نباتات درد احساسوي نو پکار ده چې بیرحمي ورسره ونه شي، خو عملا زموږ په ټولنه کې له حیواناتو سره بیرحمي خورا عامه ده او ډیرو خلکو ته دا عادي چاره ښکاري چې حیوانات ووهي او حتی بې سببه یې ووژني. د حیواناتو د حقونو پلویان باور لري چې ژوي باید ونه ځورول شي. حیوانات درد احساسوي او کله چې بچی ورڅخه جلا کړل شي په سترس اخته کیږي. سره لدی چې د اسلام په شمول په ټولو ادیانو کې انسانانو ته ویل شوی چې له حیواناتو سره نه یوازې بیرحمی مکوي بلکې وینازوي. زموږ په ټولنه کې نه یوازې له کوڅه ډبو حیواناتو سره بلکې هغو سره چې د بار او کار لپاره ترې کار اخلو هم بیرحمي کیږي. پر وهلو ټکولو سربیره د غواو او پسونو په شان څاروي چې ګټه ورڅخه اخلو عموما په داسې ځایونو کې ساتو چې سم لمر نه لري، د هوا وضعیت ته یې پام نه کوو، نظافت یې نه رعایتوو او حتی په نس یې هم سم نه مړو. په هغو هیوادونو کې چې د خلکو عمومي شعور او تعلیم زیات دی له حیواناتو سره بد چلند نه لیدل کیږي. که وی هم نو ډیر په ندرته او کم بوي، خواړه ورکوي، واکسین ورکوي او د ناروغیو په صورت کې درملنه کوي. په دې خبرونه کې باید حیواناتو پر حقونو، له حیواناتو سره د بیرحمیو پر ډولونو او له حیواناتو سره د شاو مناسب چلند پر لارو چارو لخپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. زموږ میلمانه دی د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال، همدارس د شیخ زاید پوهنځي پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی. دوړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لمړی استاد کمال، که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست چې له حیواناتو سره د بیرحمیو چې زموږ په ټولنه کې ډیر دی په ډولونو خبرې وکړي، کوم ډولونه یې ډیر دي؟
ساروان صاحب، لمړی خو تاسو ته او تاسو له طریقې ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونې کېلې. رښتیا هم زموږ په ټولنه کې د حیواناتو سره په مختلفو برخو کې له بیرحمۍ څخه کار اخیستلی کېږي. چون په اسلام کې هم لکه تاسې یادونه وکړه، زیات حدیثونه او آیتونه په دې برخه کې راغلي چې تاسې د حیواناتو سره له ترحم نه کار واخلئ. که زه یو څه رڼا پرې واچوم، موږ حیواناتو سره په ډېرو برخو کې له ترحم نه کار نه اخلو. لومړی د اوسېدو ځای په اړه لکه مخکې چې تا ترې یادونه وکړله، دویم د هغو د تغذیې په اړه سالمه تغذیه یې نه کوو، دریم د استعمال په وخت کې موږ د هغو څخه د زیات کار اخیستو په وخت کې، او بل په اجتماعي ډول هغوی د ساتنې ډولونه او یا د هغوی د امراضو په راتلو کې د هغو له درملنې څخه ګریز کوو یا هغوی سره بیرحمي کوو. دغه ټول هغه دي د موارد دي چې هغه حیواناتو سره زمونږ په زیاته اندازه د بیرحمۍ څخه کار اخیستلی کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. پوهنمل صاحب خوستی، سره لدی چې لکه څنګه چې استاد کمال ورته اشاره وکړه، په اسلام کې له حیواناتو سره د ترحم غوښتنه شوې ده، عملا وینو چې زموږ په ټولنه کې له حیواناتو سره ډېر ظلم کیږي، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو او تاسو د رادیو لارې خپل ټول هیوادوالو ته خپل نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. مننه کوم دا چې موږ ته د فرصت راکړو تر څو خپلو هیوادوالو سره د مالدارۍ په اړه خپل معلومات شریک کړو. په بخښنه غواړم دا چې ستونه مې خراب دی، کېدای شي یو څه مې په غږ کې فرق وي. سروان صاحب، په حیواناتو باندې د ترحم مسله په حیواناتو د ترحم مسله کې نه یوازې دا نه ده شامل چې فقط موږ چې جګېږو خپل څاروي یا وهو یا ډبو، دا مسله جدا مسله ده. په حیواناتو د ترحم په برخه کې موږ ګڼ شمېر نور عوامې هغه لرو. مثلا موږ خپلو حیواناتو د تغذیې په برخه کې کوو، څنګه چې لازمه ده دا خو ټولو ته څرګنده ده چې موږ کله کورني څاروي ساتو نو دا زموږ د ژوند یوه برخه تشکیلوي، خپل اقتصاد په دې پیاوړی کوو، خپل د کورني هغه مشکلات یعنی هغه غذایي اړتیاوې تقریبا موږ د ډېره بریده پورې همدې څارویو څخه پوره کوو. ولې موږ څارویو ته د یو ځناور په سترګو ګورو، فقط څاروی راوړو او څاروی ته په یو مګوي تړو، هغې ته خوراکه چې څنګه لازمه ده دڅ خوراکا ورته نه مسایدیږي او نه ورکول کیږي. د یوې خوا د خوراکي موادو ستوند ډېر عامه ده په ټول افغانستان کې، خاصتا په خوست ولایت کې هم به حد زیاته ده، ځکه کله چې د ژمي موسم را رسیږي ټول مالداران فقط کوشش پدې کوي چې خپل څاروي لپاره کادان له بوزو ډک کړي او وایي چې خواړه مې ورته برابر کړل. په داسې حال کې چې تنه بوز د دوی خواړه نه برابروي، ځکه د دوی اغارتیا ته په کتو سره دوی حمل لري، زیاتې خوراکي ته اړتیا لري، دوی د شیدو تولید کوي، زیاتې ارتیا خوراکي ته لري، یا که کوم دوی باندې کوم فزیکي کړوړ کېږي په دوی باندې دا فشار ده، یعنی تنه د پوزو څخه د دوی د هغه د ژوند اړتیاوې نه شي پوره کولی، دا خپله د دوی په حق کې ظلم ده یو مسله. بله مسله دا ده چې کله موږ دوی ساتو د کور په هغه برخه کې چې هلته اصلا د استوګنې د یو سا اخیستونکي څاروي لپاره د ژوند هېڅ اصلا اسانتیاوې شتون نه لري، موږ دا ورته برابرو، یعنی په څاروي باندې زجر او تکلیف تیریږي، ځکه یو څاروی لکه څنګه چې یو انسان د لمر وړانګو ته اړتیا لري، داسې یو څاروی هم دې ته اړتیا لري، لکه څنګه چې انسان تازه اکسیجن ته اړتیا لري دوی هم ورته اړتیا لري، لکه څنګه چې یو انسان تازه نرم بستر ته ضرورت لري دوی هم ورته اړتیا لري. پاتې شوه د حفظ الصحه مسله خو جدا مسله، اکثره وخت چې دلته په سره کې کار کوو د یو داسې طویلې یا داسې غوجلو سره مخامخ کېږو چې فقط یو دخولي یا خروجي لار لري، بس دې لپاره د لمر وړانګې نشته، د دوی لپاره د تازه اکسیجن لپاره وینتلیشن سیستم په نظر کې نه نیول کېږي، دا یو جدبله مسله. دوامه دریمه مسله دا ده لکه څنګه چې موږ او تاسو خپل ماشومانو ته مثلا یا موږ خپله د ډول ډول ناروغۍ په وړاندې خپل ځانونه واکسین کوو، تر څو چې موږ د یو داسې امراضو په مقابل کې باید واکسین وکړو چې موږ ژوند تهدیدوي. نو څاروي هم همداسې دي، بیا په څارویو کې ګڼ شمېر امراض شتون لري چې هغه ناروغۍ قابل علاج ناروغۍ نه دي. هر مالدار ته پکار ده چې د یو منظم تقسیم اوقات له مخې خپلو مالونو ته باید په وخت واکسین تطبیق کړي، تر څو په راتلونکي کې د یوې خوا خپله مالدار له اقتصادي زیان څخه بچ شوی وي او بلې خوا مالونه نه وي تلف شوي. دا یو رحم ده چې باید موږ په دې باندې وکړو چې په وخت ورته د واکسین تطبیق کړو. بله مسله لکه تاسو چې یادونه ترې وکړله، ویلګر څاروي حیوانات هغه د جملې څخه په افغانستان کې خاصتا په خوست ولایت کې دلته موږ ګڼ شمېر ویلګر سپي لرو. دا سپي له یوې خوا خو یو کده موږ واکسین کوو خو دا خو ناممکنه خبره ده چې په افغانستان کې هغه ویلګر د سپي ته موږ دومره زمينه مساعده شي چې موږ د دوی لپاره منظم د واکسیناسیون پروګرام ولرو. نو د دې د اسانتیا یا د حل لپاره خبره ده چې دولت په وخت سره د دوی مخه د تکثر یا د تولیدي مثل مخه ډب کړي، او هغه سپي چې په کورونو کې ساتل کیږي هغه ته وخت په وخت د هغه امراضو په مقابل کې خاصتا لکه د رابیز په مقابل کې چې انسان ترې متضرر کیږي باید واکسین ورته تطبیق شي.
بله ډیر زیاته مننه کوربدن. استاد خوستای، حیوانات هم ځینې حقونه لري، د دوی حقونه څه دي؟ کاول یوازې په اهلی حیواناتو خبرې وکړو، هغه حیوانات چې په کورونو کې موږ ساتو.
څاروان صاحب راوشو هغه څاروي چې موږ د هغې څخه مثلا تغذیه کېږو لکه میږې، غواګانې او وزې، موږ په دې باندې یقین لرو موږ د دوی څخه شیدې رانیسو، شیدې موږ ته تولیدوي، هغې څخه موږ په تغذیه کې استفاده ترې کوو. څنګه چې موږ ته دا څرګنده ده چې شیدې یو مکمله غذا ده او زه ورته ضرورت لرم او زما مشکلات رفع کولی شي، نو که موږ اوس دې اړخ ته فکر وکړو چې کله موږ له غوا څخه شیدې رانیسو، شیدې موږ ته تولیدوي، آیا موږ دا فکر کړی چې خپل غواګانو ته موږ په تغذیه کې څه ورکوو؟ هغه غواګانې مو مثلا اوس ژمی راورسېدو، د ژمی په موسم کې خاصتا د خوست په ولایت کې اولین غټه عمده ستونزه دا ده چې دوی هغه څاروي چې حمل لري دوی داسې یوه عقیده جوړه شوې ده چې دوی ته ښه غذا مه ورکوه. با یعنی با کیفیت غذا چې هغه کې کنسنتریټ شاملېږي دا ما ورکوي چې په دې سبب دوی دا داسې نظر لري داسې یو دې سره فکر پیدا شوی دی چې که مونږ دې ته ښه تغذیه ورکړو د دې په ناس کې بچی غټېږي او چې غټ شو دا بیا نشي زیږولی ولې دا خبره برعکس ده ځکه کله چې حیوان آخر د حملګۍ ته رسېږي د دوی اړتیا دوچند کېږي نو په دې وخت کې مونږ باید دا ورته وسنجوو چې زما څاروی چې پخوا مثلا دوه کیلو کانسنتریت ته ضرورت درلودو نو اوس څلور کیلو کانسنتریت ته ضرورت لري اکثره وخت په خود کې لوړ اقتصادي ضربه هم چې رسوي خلکو ته دای رسوي چې په دې ژمي کې اکثره غواګانې د کیتوزې سره مخامخ کېږي فلج کېږي او له منځه ځي تلي نو دوی کله چې مونږ شیدې ترې رانیسو شیدې باید مونږ په دې تجزیه چې شي چې په دې کې کوم کیمیاوي مواد کوم منرالونه کوم مواد ویټامینونه په دې کې شتون لري نو همدا باید مونږ آوټپوټ انپوټ مسله ده کله چې مونږ له غوا څخه شیدې رانیسو باید د شیدو مطابق دوی ته مونږ باید خوراکه هم برابر کړو
ډېره زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې له حیواناتو سره په ترحم خبرې کوو یا په بل وینا له حیواناتو سره په ظلم او بیرحمی خبری که زکه چیز مش پټولنه کی متاسفانه له حیوانات سره زیاتې ډیر کیږي زموش ملبانه دی د شیخ زاهد پوانتون د ویټرنری پوانزی رئیس استاد اسماعیل کمال او همدارس د شیخ زاهد پوانتون د کرنی پوانزی د ویټرنری استاد پوهنمل اجمل خوستی استاد کمال مخکې یادونه وکړه چې له څاروي سره کوم ډول ظلمونه زموږ په ټولنه کې کیږي په دې مو خبرې لکه چې ونه کړې چې بار هم ډیر زیات پیوړل کیږي یعنی هغه درون بار چې زموږ په وطنونو کې په حیوانات وړل کیږي بل ځای ما خو نه لیدلې فکر نه کوم چې تاسو هم لیدلې وي دې برخې ته هم که یادونه یې وکړي اشاره وکړي او هغه خلک چې تر اوسه پورې دا کار کوي ګوندې له دې کار راوګرځي
ساروان سه ماتری یادونه وکړه د زیات کار په اړه کې ګورې لکه استاد اجمل خوستی چې یادونه وکړه د تغذیه په اړه کې د مناسب ځای په اړه کې د مناسب ځای په کار دو رشیدا ورته جوړ شي او په مناسب وخت کې تغذیه شي په مناسب وخت کې وبو ورکړل شي او په زیات کار اخیستلو څخه ډډه وشي او په خپل وخت کې ورته دیغو د خلاصولو تړلو بندوبست وشي ما د کار یوازې نه د کار په اړه کې
د بار ویل چې ډېر مثلا کراچي بګي بیا بار کیلو ډېر تر اندازې زیات وي
دغه معمول ده دغه معمول ده کتا سي فکر کړی یو مثل هم موجود وي چې بار نشوړلای نو هغه کې دی ولې خر کې دی ولې د یو مثل کې خلک خو هلکه دا شای نه ده مناسب بار په کار د په حیواناتو باندې وشه او کله چې په دوی د میته ضرورت په کار د په دمه ورکړل شي او د دوی د زخمونو هغه زخمونه چې د بار په وخت کې من سره دي په کار د معالجه وشي په دې برخه کې یو موسسه نړیواله موسسه ده چې بروک نمیږي د اکواین خاندان هغه حیوانات چې بار وړي هغه آسان دي هغه خردي او کچری دی دغه ټول په برخه کې زیات کارم کړه او زیات کارم کې او رښتیا هم په دغه برخه کې مونږ دغه دروند کارونه چې دی هغه د بټي کارونه چې دی خختي په وړل او راوړل یا غرونو ته دی لرګو غرونو څخه دی لرګو راوړل په وخت کې یا هم د سینور شاخه کارونه چې دی هغه په سختو لارو څخه کې موټر کار نه کی نو دوی له حیواناتو څخه کار اخلي دی بار وړل کې او دغه بار وړل چې دی رښتیا هم دوی دې ته توجه نه کوي چې هغه دوی بار په مناسب اندازه واچي یا ویا دوی په دغه بار وړلو کې زخمی کیږي یا معالجه وکي او یا دوی د قوت لپاره مناسبه تغذیه دوی وکي نو یوازې همدا حیوانات هم دې لپاره کړي مختص کړي چې یوازې بار یوسي او بس نو رښتیا هم دغه برخه کې مونږ لږ زیات ظلم کوو
بله ډېره زیاته مننه یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو
بیوله زابلې دا وخت له غزنې خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلې صاحب.
له بعد مرګ په زابل کې هم تر سترګو کیږي ډېر شمیر کسان پر خپل هغه مرکبانو له غرونو بوټي راوړي، یعنی ډېر زیاتې باروي. دا سخت ظلم ده زما په نظر. تر څنګ یې ډبرې پرې باروي، دا هم سخت ظلم ده متاسفانه. نو له میلمنه پوښتنه همدا ده چې څومره نه ده پکار چې مثلا که په یو کور کې غوا اوسي چې موږ تاسو شیدې ځینې راخو، ځینې کورنۍ دي تر هغه وخته پورې شیدې ځینې را اخلي، ځینې راوړي، لاس ځینې راوړي، خوري یې ورنه تر څو چې هغه دوهم بچی بیا راوړي. په هغو شپو او ورځو کې هغه غوا د شیدو راوړلو مخه نسي ډکوي. نو څومره پکار ده چې موږ ډېر وختي هغه دغه په خېټه کې چې د غوا کوم بچی د هغه ته هغه شیدې پرېږدو او هغه غوا هم ډېره ژوبله نسي. نو مناسب څومره کلون څومره میاشتې مخکې باید موږ هغه شیدې لغوه کړو. او بل په نورو هیوادونو کې افغانستان ته په کتو، یعنی همداسې له حیواناتو سره ظلم ستم د خوراک د چشاک د درانه بار په باره کې ظلم داسې سته که یوازې افغانستان ته همداسې سترګې پټې دي.
بله سلامت اوسئ، ډېره مننه کوردی ودن استاد خوستی که تاسو دوی ته ځواب ووایست دا د شیدو د ورکولو موده او موده هم له یو اړخ ده، دا چې مثلا یو څوک غوا لري او تازه لنګه شوې ده او بچي ته یې اسخوندر ته څومره وخت شیدې ورکوي او څومره اندازه ورکوي؟ ډېر خلک داسې ویل کېږي چې ډېرې کمې ورکوي، هغه په نس نه یې مړ سم.
سروان صاحب غواړم چې یو څه یو وضاحت ورکړم چې دا ورور صحیح پرې پوه شي. موږ باید اول کوشش دا وکړو چې زموږ خپل هغه څاروي چې موږ هغه د شیدو د تولید او یا د خوسکي د تولید په خاطر په کور کې ساتو، نو ښه به دا وي چې زموږ سیستم داسې عیار کړو چې په یو کال کې، یعنی تقریبا په 350 ورځو کې 350 ورځو کې موږ د دې څخه یو بچی دنیا ته راشي او د دې د لکټیشن پیریود یا د شیدو د تولید موده 350 ورځې وټاکل شي. دلته هدف دا ده چې موږ کله چې موږ غوا ننګېږي دا باید موږ په داسې ساکام ته تغذیه کړی شو دوی چې د دې دوه میاشتنۍ وروسته له نګوان څخه دوه میاشتې وروسته دا باید په حمل دوباره بیا حمل واخلي، یعنی بیا به قتله به شي او موږ حمل ورکړو. د دې ورور په ځواب کې وایو چې څومره وخت باید پرېښودل شي. د دې په خاطر چې د بدن هغه ضایع شوي مواد چې د شیدو د تولید په وخت کې دی له خپل ځانه ضایع کړي دي، دوه میاشتې لپاره موږ دوی ته د استراحت دوره وایو. استراحت دوره په دې منظور کله چې زموږ غوا د اوو میاشتو حمل واخیستو، اوو میاشتو حمل پوره شو، نو دا دوه میاشتې راتلونکي دوه میاشتې باید خپل غوا ته دمګیري یا استراحت دوره ورته وایو. دې کې فایده دا ده لکه دې ورور چې ویلې چې دا شیدې د بچي ته نه، دلته د شیدو تولید خپله یو ځای ده یو مسله. او بله مسله چې کله څاروی د اتو نه میاشتو حمل اخلي، په دلته موږ مخکې پرې یادونه وکړه چې دلته د دې څاروي اړتیا د چند کیږي، لیوی خو د خپل بدن د ساتلو په خاطر، لیوی بلې خو د بچی د رشد او نمو په خاطر. کچیرې موږ دا څاروی تر نهمه میاشتو پورې لوشو، دلته بیا د اړتیا درې چنده کیږي، یعنی دا معنی چې هم د شیدو د تولید لپاره، هم د خپل ژوند د بقا په خاطر، او هم هغه بچی چې په خېټه کې ده د هغې د رقد رشد او تکامل لپاره. نو دلته په کار داده د ورور ته د ځواب داده چې کلم د غوا اوو میاشتو حمل پوره شو، نو ته باید ورو ورو د غوا پرېږدي. دلته بعضې وخت موږ ته کلینیک ته خلک مراجعه کوي چې موږ غوا څنګه پرېږدو، دلته خو د غوا غولانځه پړسېږي. نو د دې په خاطر چې دوی ته زه دا سیستم یو څه بیان کړم، دوی ته داسې وکړي که چېرته چې غوا اومه میاشتې حمل ته ورسېده، دوی که چېرته دا غوا دوه وخته په ورځ کې لوشي، یعنی سهار او ماښام، دوی دې دا یو وخت قطه کړي، یو مسله تر یوې هفتې پورې. دوهمه هفته کې که چېرته د غوا په سهار کې 5 لیتره شیدې کوي، دوی دې 2.5 لیتره ترې ولوشي، 2.5 دې پرېږدي. او بله اونۍ کې دې 2.5 لیتره هم په 1 لیتر بدل کړي، چې په دوه درو اونیو کې په تدریجي ډول سره به د دې غولانځه کمه شي او انشاءالله رحمان غوا به وچه شي. دوی به دوه میاشتې کافي وخت ولري تر څو د بدن هغه اړتیاوې چې د تیر شیدو تولید په موده کې ضایع کړي دي هغه به دوی پوره کړی شي. دا یو مسله. بله مسله چې تاسو یادونه ترې وکړه چې خوسکي ته باید څومره شیدې ورکړی شي. موږ اکثره وخت چې غوا ننګه شي، زموږ د وطن خلک اکثره دا رواج لري چې په اوله دوو ورځو کې بیا دې ته میلمانه راګولي. میلمانه د دې په خاطر راګولي چې فلا یا ورګه چې ورته وایي په پښتو ژبه کې، دوی د ورګو لپاره میلمانه راګولي. دا ورګه د دې خوشکې دی اولو او درې ورځو هغه لومړنی هغه خوړه دي چې دوی الله تعالی د دوی په هضمي سیستم کې یو داسې قدرت پیدا کړی چې د دې فولي څخه اعظمي حد استفاده کولی شي. دا مسله اوږدېږي په علمي لحاظ، خو خیر دومره یادونه بیا ترې وکړو چې دا فولا یا دا ورګه د دې بچي لپاره اړینه خوراکه ګڼل کېږي. هغه امراض چې د دې مور هغه امراض تیر کړي دي، د دې فولي له لارې هغه انتیباډیګانې، هغه د ناراض ضد انتیباډیګانې چې مور یې تیر کړي دي، دا بچی تر شپږو میاشتو پورې د دې ناروغۍ ساري ناروغۍ په مقابل کې ساتي. دا یو مسله. بله مسله د تغذیې په اړه چې څومره باید ورته تغذیه شي، موږ په فارمونو کې په هر لس کېجي باډي ویټ باندې د هر د بدن د لس کیلو لپاره یو لیتر شیدې په نظر کې نیسو چې باید ورکړل شي. ولې بعد مختنه په افغانستان کې خاصتا د خوست په ولایت کې هر غوا چې لوشي خوسی دومره ورخلاص کړي تر څو هغه غوا شیدې را پرېږدي، فوراً خوسی ترې وتړي، غولانځه خالي کړي، هغې نه وروسته خوسی را پرېږدي. دومره یادونه باید د ورور ته وکړو که غواړي چې په مالدارۍ کې کامیابه اوسېږي، ښه لاسته راوړنه ولري، نو دلته تاسو ته لازمه دا ده چې که غواړي چې کامیابه مالداره اوسېږي، ستا لپاره هر کال یو خوسی لاسته راوړل ستا دا فایده ده. کله چې ته غوا ښه تغذیه کوي، هغه ستا د شیدو د تولید سر پوره کوي، او ستا لاسته راوړنه ګټه چې ده هغه د خوسکي لاسته راوړل دي. چې بدبختانه په خوست ولایت کې اکثرو کورونو کې خوسکی بعد له درېو میاشتو څلورو میاشتو لکۍ کېږولو ته او بالاخره له لاسه ورکوي، ترې لمانځه ځي ترې. نو هر خوسکي ده په هر لس کیلو ګرامه وزن باندې، ژوندي وزن باندې، یو لیتر شیدې تغذیه کول اړین کار ده.
بله، ډیره زیاته مننه توضیح مو استاد خوستی. استاد کمال، که د کوڅه ډبو حیواناتو ته راشو، زموږ ستاسو پرې ښارونو کلیو هر ځای خلک ویني چې په کوڅو کې سپی دي، پیشوګانې دي، اما ډیر بد برخورد ورسره کیږي. ځینې ځوانان هم لیدلی دي، ماشومان ځوانان تیګه به راواخلي، وی بې وهي، په لرګي بې ووهي، زخمي بې کې. دا ولې دا د خلکو دغه تربیه نه بدلیږي؟ ولې دوی ته نه ویل کیږي ستاسو په نظر، خصوصا په جماعتونو کې په دې برخه کې فکر کوي چې کافي تبلیغ نه کیږي، والدین ورته نه وایي؟ څه دلیل ده چې دا کار کیږي؟ او تاسو ته معلومه ده چې دا لوی ګناه ده؟
بالکل سروان صاحب، دغه بیرحمی رښتیا هم د پارسي ډول د پلارونو اولادونو ته پاتې کیږي. کومه فکر وکړو د موږ په جامعه کې اکثر خلک خپل اولادونه ته سپای وګوري ورته وي چې وی ولکن دغه یو پدیده چې شتون لري اکثر خلکو کې. دا یو ډیره بده پدیده ده، او حیوانات د ترحم وړ دي، او په دې باندې لکه مخکې ما یادونه وکړه زیات حادث راغلي دي، او حیواناتو په باره کې زیات حادث شتون لري. په کار ده زموږ عالمان په دغه برخه کې زیات کار وکړي. ورښتیا هم ګورئ، موږ اکثره ضرورت لرو چې په کور کې پیشو د دې لپاره وساتو چې موږکان ونیسي، خو که په کور نه بیرون وګورو بیا وایي چاله ویوله کنه. دغه عمل چې دا رښتیا هم د ښه عمل نه ده، او خپل اولادونو ته په کار ده یوه سالمه روزنه یا عامه پوهاوی دلته وشي چې حیوانات د ترحم وړ دي، حیواناتو سره په کار ده په ښه ډول مخامخ شي، او حیوانات هر چیرې چې وي هغه په کار ده هغه د هغو سره مخامخ کېدل په ښه ډول وي. هر وخت چې مونږ دغه عمل قطع کړو، نو مونږ نه حیوانات زموږ سره نزدېکت پیدا کوي. که فکر مې اوس په دغه ځای کې د حیواناتو داسې یو شعور اخیستی چې کله انسان ګوري نو ترې تښتي. وجه یې دا ده چې هغه په دې پوهېږي چې دغه انسان ما ته ضرر رسوي، او یا دغه انسان چې دغه ما په کاڼو ولي، او یا دغه انسان هر وخت چې حیوانات ګوري هغه ولي. نو دغه رښتیا هم ډېره بې ځایه پدیده ده، او زموږ په ټولنه کې عامه ده، او د ټولنې ټول وګړي دا مسؤلیت لري چې د دغه پدیدې مخنیوي لپاره کار وکړي. هغه که عالم ده، او هغه که کورنۍ ده، او هغه که مشران دي، او هغه که هره برخه کې هغه د علم خاوندان دي، نو په دغه برخه کې په کار ده زیات کار وکړي تر څو حیواناتو سره د ترحم نه کار واخلي. حیواناتو سره دغه مخامخ کېدل په وخت کې په کار ده حیواناتو په دې وپوهېږي چې انسان موږ ته ضرر نه رسوي.
استاد یو بل پښتنه په سلیدې سره ارتباط لري ابدا هم تاسو ته متوجه ده ډیر ځلې مشلي دلی لري چې د ماشومان یا لویانو یو سپای یا یو پښو دومره وهلې وي چې هغه یو ځای زخم وي ویني وي بیا مچان پر راټول وي همغه مچان خو هم بیرته انسانانو ته ورسي او دغه مرض له یو نه بل ته انتقالوي که څنګه
رښتیا هم د زخمي وخت کې رښتیا هم دغه اکثر امراض چې د حیواناتو او د انسانانو ترمنځ ګډ دي بدون له دې چې مچان انتقال کړي اکثر حشرات نور حشرات کیمیا هم انسانانو ته انتقالیږي نو پکار د په داسې وخت کې موږ حیواناتو ته ضرر رسوو د زیات د ترحم وړ دي هغه ضرورونه پکار ده مخنیوي وشي اکثر امراض رښتیا هم لکه د انسانانو حیواناتو ترمنځ شریک لږ ډاکټر صاحب یادونه وکړله لکه رایبیز لیونی سپي مرض کوم که چېرته په د حیواناتو ساتنه په سالم ځای کې او په مناسب ډول ونیسي نو هغه کېدای شي د رایبیز ناروغۍ ښکار شي او هغه رایبیز ناروغۍ د انسانانو د زیاتو انسانانو د مړ کېدو یا زیاتو انسانانو د داړلو د زیاتو انسانانو د تلف کېدو سبب کیږي او رښتیا هم د ډیر مرضونه دا شایدي چې هم د حشراتو په واسطه هم د مستقیما تماس په واسطه د حیواناتو نه انسانانو ته ځي.
استاد خوستای فکر نکوی چې د کورنۍ مسله ډیره مهمه ده چې چرته ماشومان او ته مند او پلرونه په کورونو کې وای چې حیوان هم د انسان په شان درد احساسوي خوږ احساسوي باید رحم ورسره وشي کې نه نازوي نو ادي اقل زوروي دي نه دا اصل کار فکر کوم لدی زاینه شروع کیشه بیا شوانځي دی چې په شوانځي کې معلمین ورته وای ما فکر کوم چې زموش پټولنه کې دا شی معمول نه دی کڅنګ
وقت سرون صاحب په جماعتونو کې په مکاتبو کې دوی د ټولنیز ژوند او پټولنه کې دښتا ځان د څاروي سره دوی مختلفو څاروي سره مخامخ کیږي نه اواز دا چې ویلګر چې حتی بعضی وخت دوی د مکتب څخه د لارې په تیریدو کې د کورنۍ او څارویو او د پويشتل باندې هم متهم کېدای شي ولی مثلا یو ځای کې یو زده یا میګه ده یا واده نو مشمون ته په کار ده چې د جماعت نه نیولې تر مکاتب پورې دا ټول کې باید ورته په دې برخه کې کافي معلومات دوی ته ورکړل شي تر څو دوی د ځناورو سره داسې برخورد ونه کړي چې دا یو ځناور ده ولې دی الله تعالی پیدا یخته هر شی چې په دې دنیا کې الله تعالی پیدا کړی دی دا د انسان د پیدا په خاطر خو دا چې په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې یو منظم سیستم موجود ده سروان صاحب هغه سیستم ده چې دوی کوشش تا کوي چې دوی دا د تولید مسله کنټرول کړي ده د اکثره وخت لپاره د دې د یو منظم سیستم کې اچول دي بیا د دې د پیدا شوی مثلا د سپي موجودیت په مثلا په خوځ ولایت کې ولې دومره زیات ده چې ته د دې هغه موناس جنس د دولت لخوا د خلکو لخوا موناس جنس په اول کې کنټرول شي یا لمنځه یوړل شي په یو فني شکل سره ترڅو د دې هغه نور نسل اضافه نشي د په داسې شکل سره چې ویلګارد باندې لري کچیرته په کورونو کې دي کورونو کې باید منظم مرغې ته سیستم برابر شي واکسین او دا سیستم یو ته برابر دي تاسو نه پیدا کی ولی ماشومان ته په کار ده نه واځي په مسجدونو کې مکاتبو کې ولې دا هم باید په دې باخه کې دوی ته کافي معلومات ورکړي ترڅو د دې د هزار او هزار تخلاص وکړي.
بل ایو بل پښتنه بل تاسو څخه فکر نکوي چې یو عمومي کمپاین خلکو ته پکار ده مثلا تاسو له په هنتون نه دا کار شروع کړي په کم توجه کړي په نور دنیا کې خصوصا په لویدیس کې د ونو د ساتنې لپاره داسې کمپاینونه دي مثلا یو حکومت غواړي په یو سیمه کې غاټ سړک جوړ کړي پراخ سړک جوړ کړي اما غلطه ځنګلي ونی یو شمیر خلک چې دي شنه فساد طرفداران دي وغوی ونو ته وخیږي وای موږ هم ورسره پریکي نو نه اجازه نه درکو چې دا دلته سړک تیر کړي او زموږ چاپیریال خراب کړي موږ دي ونو طرفداران یو ونی باید ونو وحل شي دی حیوانات خو اصلا سوال نه پیدا کیږي ځکه دومره ډیره مینه ورسره کیږي چې څوک په دې برخه کې د کمپاین ضرورت نه احساسوي فکر نه کوي چې زموږ په وطن کې هم کدی ونو لپاره څوک کمپاین نه کوي د حیواناتو لپاره داسې یو کمپاین وکړي په دې شکل به عمومي په هواي زیات شي توجه به هم ورته ډیره شي.
بله ان شاء الله دائم تاسو سره وعده ده چې لمړی قدم کې موږ ان شاء الله شغدایت پانتون ته په دې برخه یو علمی سیمینار حتمان په لاره چې جوړو به نه واځي دا چې په کورنۍ څارویو یا په کورنۍ حیواناتو کې دا مسله روانه ده په افغانستان کې خاصتا د خوست په ولایت کې د ښکار په مسله باندې چې دوی اکثره اوس زموږ غرونه مکمله معنا سره د څاروي څخه د وحشي څاروي څخه پاک شول یوازینی یو علت دا ده چې ډېر په بېرحمانه ډول سره دوی ښکار کوي له منځه یې وړي حتی خپل ساتیرۍ په خاطر یو څاروی په اتفاق ولي په طوفان باندې یا په طوفان باندې ویشتل د یو څاروي دا فکر نه کوي چې دا هم بچی لري یا زندگی لري یا ژوند لري ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه څاروي چې موږ په ځنګلونو کې درلودل ورځ په ورځ له مال الله سره ورکو نو موږ به انشاءالله دا وعده چې د شیخ زاید پوهنتون کې به انشاءالله په دې اړه یو ښه ښایسته سیمینار به دایریږي او خلکو ته به انشاءالله په دې برخه کې کافي معلومات ورکو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان، خدای دې وکړي چې کامیاب شي او اثر هم وکړي ستاسو هڅه. استاد کمال، د ښکار یادونه هم استاد خوستی وکړه. کبان مثلا ډیر ځایونه کې موږ لیدلې دي چې په بمونو باندې نیسي، یو دوی په درد وخوري، سل نورې ډیر واړه وي، هغه ټوله ضایع شي او بالکل نسل په یوه سیند کې تباه کې له منځه یوسي. یا د ښکار چې یادونه وشوه، ځینې خلک هم لیدلې دي چې مثلا کارغه به هم ولي که ورته وایي چې غوښه یې خوري، وای نه نو څه شته دې وویشتو، بس خوند له خاطره مې وویشتو. دغه پوهاوی هم خلکو ته ورکول پکار دي چې هر حیوان مو وهئ، مو ولئ، او کې ښکار هم کوئ، په اندازې یې کوئ، نسل یې له منځه مه وړئ، ځکه چې دغه ټول شیان له یو بل سره ارتباط لري. دا د ژوند چاپېریال داسې دی چې که یوه برخه کمه شي په بل باندې منفي تاثیر کوي.
په دغه برخه کې لکه د ښکار په برخه کې کاره زمتی مرغان دي یا وحشي حیوانات دي یا په سندونو کې ماهیان دي او یا په عموم کې که تاسو لیدلې د زمونږ د ټولنه کچیرې د مچیو ځاله چېرته وګوري هم بدون له دې چې په فني شکل د دې نه شات راواخلي هغه هم ولي. دغه یو څه په دغه برخه کې یو کار شوی چې دغه د مشرقي طرف ته چې دي دغه واړه مایان بیرانیول او دا به په خول به په خلکو لکه د چپسو په شکل خوړل. الحمدلله دا څو وخت مخکې په دې باندې کار وشو، هغه هغه د واړو مایان هغه کار چې دغه بند شو، هغه واړو مایان ښکار بالکل غیر قانوني او څوک پیګر شول د مجازاتو هغه ورته وباسله. نو دغه برخه کې رښتیا هم کته څه فکر کړي په افغانستان کې اکثره دغه مرغان سره رښتیا هم ډیر ظلم کیږي. ظلم په دا معنا چې دغه ښکار کیږي او د سي بیرحمانه ښکار کیږي. اکثره په دغه وخت کې ښکاریږي چې هغه کوچني کوچني بچي وي، هغه بچي ښکار کیږي او هغه راوړل کیږي، هغه کلس وي درې دوه درې ترې پاتې شي، نور اکثره یې مړ شي. او یا کومګه فکر وکړو په ماهیانو کې رښتیا موږ دغه د یو عادت چې په برق باندې نسو، برق کوم چې ما مطلوبه مایع دا یا غټ مایع دا خورو، هغه واټ ماهیان اکثر لمین دی یوسو او هغه هم د سپین کې خوش شي. دغه غیر فنی کارونه دا د بیرحمۍ یو ډول دا چې اکثر په دموکراتیک ټولنه کې زیات رواج لري او الله دې وکړي دغه برخه تاریخي هم ډیره توجه وکړ د چې زیات کار وکړ د زیات عامه په هواي وکړ د په زیات برخه کې هغه په میډیا لاري وي، هغه کده جماعت لاري وي، هغه کده تعلیمی ادارو لوري زیات کار وکړ د دغه برخه کې کار وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه. کوروادن قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو د ژوند رګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې له حیواناتو سره په بیرحمۍ خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د خوست د شیخ صاحب پوهنتون د وترنری پوهنځي رئیس او استاد اسماعیل کمال، او همدارس د همدغه پوهنتون استاد پوهنمل اجمل خوستی. استاد خوستی، د دا حیوانات ژوي د چچري یو بل ته ضرورت لري، د ایکوسیستم لپاره ټول پکار دي. مخکې استاد دی مچیو یادونه وکړه، د شاتو دی مچیو، حتی هغه چې دی شاتوم نه دی، هغه ظاهرا خلکو ته بی فائدې مچیو ښکاری دی، هغه هم طبیعت ته او زمونږ زمکه ته او زمونږ ژوند ته وای ضروری دی. په دې وروستیو کلونو کې په اروپایي هیوادونو کې نسل په انقراض ده، بې ځایه مري، معلومه نه ده چې دلیل یې څه دی، کمیږي. دوی ډېر ورته ورخطا دي، وایي چې که دا بمبري یا مچۍ مړي شي او نسل ختم شي، دا به په زراعت باندې ډېر منفي تاثیر ولري. که له دې نظره هم دې موضوع ته کتنه وکړي چې دغه ټول شان چې خدای پاک پیدا کړی دی، دا د ځمکې لپاره، د انسانانو لپاره ګټور دی. په عین حال کې
مننه سروان صاحب، ایکوسیستم او چاپیریال کې شته موجودات هغه یو ټول یو د بل سره رابط لري. یو ښه مثال پیدا وایي چې په یو وخت کې د وردګ ولایت کې چا د مچۍ او صندوقونه وړي وو، هلته یې د شفتالې او د میوجاتو د ونو په منځ کې ایښو. د هغه باغوان ورته ویلي وو چې نه، په دې سره زما د باغ ویجاړېږي، دې نه ایسته کوي. په داسې حال کې ګوره، د دې مچیو د شری راټولولو په وخت کې یو عمل ده چې هغې ته پلنتشان یا القا عمل وایي، چې دوی د مؤنث مذکر د دې نباتاتو دا سره یو ځای کوي. کله هم چې دوی ته یو پوهاوی وشو، کله بیا راتلونکو کالونو کې دوی په خپلو باغونو کې هر مچیو لرونکي ته به سوال زری کول چې راځه مچۍ دې دلته کښېنوه. دې ته دا په اثبات ورسېدله چې په کومو باغونو کې چې مچیو تحرک درلوده، د هغې مچیو په سبب باندې خپل انتشان عمل یا د القا عمل په نباتاتو کې ښه صورت نیولی و او حاصل یې څو چنده ورکړی و. نو د حشراتو موجودیت په یو مملکت کې دا نه وایو، دې پوهېږو چې ګڼ شمېر امراض چې د دې حشراتو په سبب انتقالېږي دا منو، خو د الله تعالی د پیدایښت هم بې حکمته نه یي. مثلا اوس دا د مچیو مسله، یا هغه که ګبین تولیدونکي دي او که یا وحشي دي، خو د دوی راز او یا د دوی هغه موافقیت یو د یو بڼ یا د یو باغ کې دا ډېر غټ رول لري چې او زیات محصول په دې حالت کې بلاسته ترې راتللی شي. نو د دې موجودیت د شکه چې الله تعالی پیدا کړي، نو دا د یو یو راز په خاطر دی او که هغه په خاطر پیدا شوي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. استاد کمال، موږ ډېر ځلې لیدلی دي چې ځینې خلک د خپل څاروي غوږ پرې کوي، یا لکۍ خصوصا د سپو لکۍ پرې کوي او په ډېره بېرحمۍ پرې کوي، نه بېهوشي ورکوي نه انستیزي ورکوي. په دې اړه هم که خبرې وکړي چې حیوان څومره درد احساسوي.
سروان صاحب، رښتیا هم دوی خو یوازې نه چې لکۍ پرې کوي او یا غوږ پرې کوي، د نورو برخو پرېکون هم په ډېر غیر فني شکل، په کلیوالي شکل باندې هیڅ دا خو هیڅ فکر نه کېږي چې دوی د انستیزي ورکي یا د هغه اسپټیک شرایط یا چې هغه میکروب مداخلې مخنیوی وکړي، داسې یو عمل ترسره کوي. او دغه کوم کاسې دا عمل کې هغه د یو خنوم باندې یادېږي. دلته رښتیا هم اکثره دا خلک چې دي، څوک چې د سپیانو شوق لري یا لکۍ ترې پرې کوي، د دې لپاره چې هغه د هغه د ضعف ټکی له منځه لاړ شي. د جنګ په وخت کې دوی جنګوي او دا رقمې جنګوي چې هغه دواړه سپیان په ډېر قوي ډول د بېرحمۍ ښکار کېږي او په زیات اندازه زخمي کېږي. او څنګه چې مونږ د درد احساس کوو، همداسې حیوانات هم د درد احساس کوي. او په کار ده چې دوی شعور لري، عقل نه لري، نو دوی ته هم مونږ ته په کار ده چې مونږ عقل لرو. دغه عملونه چې مونږ یې ترسره کوو د حیوانات سره بې رحمۍ، نو د دغه څخه مخنیوی وکړو او دغه کار ونه کړو. څومره چې مونږ درد حس کوو، همدومره حیوانات هم درد حس کوي. هغه هر حیوان ده، هر زیرو حیوان ده، هغه څنګه چې انسان چې اړتیا لري، هغه که تغذیه ته اړتیا لري، هغه که آرام ته اړتیا لري، که هغه مناسب ځای ته اړتیا لري، نو همداسې حیوانات هم مناسب ځای ته اړتیا لري، ښې تغذیه ته اړتیا لري. او د دوی د امراضو د مخنیوي لپاره، د امراضو د کنټرول لپاره، د امراضو د تداوي لپاره هغه څه چې انسان ته ضرورت ده، هغه حیوانات ته هم ضرورت ده. او همدومره درد حسي لکه انسان چې څومره درد حس کوي.
بله صاحب، تر څه ده پرې د حق ته زموږ په ټولنه کې توجه کیږي؟ څومره همدغه د حیواناتو د حقونو نړیواله اعلامیه ترویج شوې ده، ویل شوې ده خلکو ته؟
خوشبختانه سروان صاحب چې اوس یو څه اندازه خلک د طبابت سره ډاکټر ته د خپل څاروي د ور وړلو سره یا ډاکټر خپل کور ته د څاروي د تراوې لپاره بیا یې هاف خو بیا هم څنګه چې لازمه ده داسې لازمه ده هسې دوی نه کوي. مثلا نه یوازې دا چې دوی دلته بیا یادونه ترې وکړو، نه یوازې دوی چې دوی د مالجې په برخه کې یا د واکسینیشن په برخه کې سمه توجه نه کوي، ورځې ورځې یو سپای د څنګې ولاړې په یو مګي باندې زنجیر باندې تړلی، حتی دوی د روزمره هغه اړتیا چې دا چې اوبو خوړو ته ده هغوی ته هم دوی توجه نه کوي. نو خو خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې نور هغه څوک چې د دا ډول څاروي سره سروکار لري دوی ته هم د یو زیرو حیوان په سترګو وګوري، نو هغه څه چې لازمه ده هغه ته د خوړو په برخه کې ده، ته درملنې په برخه کې ده. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت په خوست کې هم دا خبره شته، په نورو ولایتو کې هم زه اورم چې دوی اکثره وخت د سپي د جنګ کولو په خاطر ساتي. نو نور حقوق یې په ځای پرېږده، د جنګ اچول یا په جنګ کې د دوی ژوبېدل دا ډېر کبیره ګناهونو کې راځي، او د دې څخه باید هېوادوال په لومړي قدم کې د دې څخه بېخي جدي پرهیز وکړي. او د اسلامي امارت هم زموږ غوښتنه ده چې په دې برخه کې دوی ډېر جدي اوسېږي.
استاد، یوازې د سپو جنګول نه، د چرګانو جنګول، د پیرم د کاراکانو جنګول، د زرکو جنګول، دا ډېر شان دي متاسفانه.
بله، په دې کې دوی ژوبلې دي، په دې کې دوی جرحه یا زخم اخلي، دوی تروما ورته یا ضربه ورته رسیږي. نو په دې حالت کې دوی بیا خاصتاً هغه سپي، مثلا دوه سپي خو چې په جنګ سره ورځي خامخا یو خو پکې ماتېږي، او کوم چې بریالی سپی ده هغه چېرتنې یو ډاکټر ته هم بیا تداوی هم کوي چې تا خو برلاسه شوی، ولې هغه چې بیا مات شي همداسې اخلاص کې، نو هغه ټپونه، هغه دردونه، هغه بېچاره ټول په ځان باندې زغمي.
بله، ډیره مننه استاد کمال. دی واکسین په اړه خبرې کوو کې چې واکسین څومره ضروری دی، څوک باید واکسین ورکړي د دو یا کوڅه ډبو سپوته او نورو حیواناتو ته، کوم یو واکسین ته ضرورت لري، کوم نه لري؟
هر سپای که هغه په کور کې ساتلی کېږي، هغه بیرون کوڅه ډب سپای وي، څرنګه چې کوڅه ډب سپي ته واکسین ورنه کړل شي خو هغه راځي د کور سپای داړي، او دا هم د مستقیم انتقال شو دی، دغه کوڅه ډب سپي نه دا مرض مستقیما راځي د کور سپي ته. همداسې هغه سپای پیشو نه حمله کوي، پیشو ته ځي. لږ واکسینونه د ټولو سپیانو لپاره، سپیانو نه بلکې د ټولو حیواناتو لپاره ډېر ضروري دي. هغه که کوڅه ډب دي، هغه که وحشي دي، که هغه اهلي دي، کورني دي، نو واکسین ډیر اهمیت ورته لري او ټول په کار د واکسین شي. بدبختانه کوڅه ډب سپو ته خو دلته واکسینونه نه کیږي، کله ناکله موسسات یو ملي کمپاین شروع کوي، کله کله وکړي، خو دا په عمومي ډول نه کیږي چې ټول افغانستان کې یا ټول یو مکمل ولایت په بر کې ونیسي.
او واکسین خو به هر کال ور غواړي په کار د ورته کې یو ځل وشي بس کافی ده.
مختلف واکسینونه دي کوم یوازې سپای په نظر کې ونیسو، نو د رایبیز واکسین یا د لیونیس واکسین هر کال کې یو ځل ورته کیږي. بیا د تقویتي ډوز که چیرته په دې باندې وډاشولې چې خدا نه خواسته ازما سپي د کوم کوڅه ډب سپي سره وډاړل، نو تقویتي ډوز هم په یو وخت کې ورته کیږي. او حیوان ټول حیواناتو ته واکسینونه لکه د اهمیت وړ دي او په کار د وشي ورته. نو سپیانو ته اوس تقریبا مختلف واکسینونه راځي، رایبیز واکسین، د ټیمپر واکسین، ان تقریبا تر وو واکسینونو پورې موجود دي چې سپیانو ته ورکولای کیږي، او د ساري امراضو څخه چې هغه نور حیواناتو ته ترې انتقالېږي هغه څخه مخنیوی کیږي.
البته یو مسله ده چې تاسو مخکې ویل چې مؤسسو به دا کار کوو، په خپل خلکو ته په کار نه ده فکر کوي چې د واکسین قیمت ډیر زیات دی، فکر نه کوم چې ډیر زیات به. مثلا په یو کلی کې درې څلور سپی یا په یو کوڅه کې یو د دوی سپی، نو د یوې کوڅې د خلکو لپاره به دومره ګران نه وي چې هغه سپی واکسین کړي، یا د یو کلی د اوسیدونکو لپاره.
اگر خپل کورنی سپی ته واکسین نکی، نو بیا به د کلی سپی ته خو واکسین پی وکی. یو خبره خدا ده چې عموم کې اقتصادي کچه په هغه اندازه د خلکو نه ده چې هغه ټول حیوانات ته، یا د کوڅې حیوانات ته، یا د خپل سپو ته واکسین وکي. دویمه مسله
لیکن دلته خوب دلته به کېد شي لس افغاني مصرف شي، بیا سبا چې لیوانه شي او یو څوک وداړي بیا پیغه باندې لزر مصرف یې نه پی جوړی شي.
حقیقت دغه سپای چې کورونا سپای دا رښتیا هم اول ځل دغه لکه واکسین قیمت تقریبا تر 250 افغانۍ پورې قیمت لري، دا نه پرې کوي. او کله چې کلیوال وداړي نو هر یو کلیوال ته تقریبا تر 15,000 او 20,000 افغانۍ پورې دی پرې کوي، تر څو دغه د کلیوالي لانجې نه د کلیوالي هغه څوک چې داړلی دی دغو د قیمت دغو د پور نه ځان خلاص کړي. رښتیا هم ضروري ده چې هر وخت ټولو سپوی ته واکسینونه وشي، او هغه سپي چې په هغه په کلي کې اوسېږي، چون هغه هر وخت انسانانو سره په تماس کې، انسانانو سره نږدې ژوند کې، په کار د واکسینونه وشي.
بله صاحب، اوس یو اوریدونکی لرو، قاری صاحب پښتون دی، قاری صاحب دینی عالم دی، او به ګورو چې دی څه وایي، خصوصا که د اسلام له نظره ووایي چې د حیواناتو په اړه، د دوی د حقونو په اړه، له دوی سره د ترحم په اړه دین څه وایي. قاری صاحب هرکلی درته وایم.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه هم قبول کړه، سلامونه تاسو ته او ستاسو همکارانو ته، ستاسو ټولو اوریدونکو ته، کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
سلام
ډیر ښه موضوع مو ټاکلی ده. ستاسو تخنیکي همکار ته مې دعا وکړه، تاسو ته دعا کوم دی وړاندې په صفت یو عالم په صفت چې داسې موضوعګان موږ ته ټاکي. دا که موږ اګاهي اشلو که نه اشلو، که موږ عمل پکوو که عمل نه پکوو. دلته خبره داسې ده، یو مثال به درته راوړم. یو قرآن ته ور اچول دي، یو د قرآن و احکامو ته ور اچول دي. ما په خبره خو دې سر خلاص انشاءالله.
بله بله بله،
یو قرآن ته ور اچول دي، یو د قرآن احکامو ته ور اچول دي. هغه څوک چې قرآن ته ور اچي، هغه کار دی، هغه غیر دین دی، د هغه څه زه ګیله نه لرم. ولې زما دښمن دی د قرآن دښمن دی، هغه یې نه مني. نو یو سړی چې راستا قرآن نه مني وایي زه نه منم، ته د هغه څه ګیله لرې؟ او بل مسلمان چې دی د قرآن و احکامو ته ور اچي. رابسو دا ستاسې یو موضوع ته، د حیواناتو پر موضوع باندې. یو ایوان چې د یو چا په کور کې اوسېږي او ته بار پر وړي، یا ستا د کور پیرهداري کوي، پر اوښ باندې بار وړي، ایادي پر مرکب باندې بار وړي، پر آس باندې سپرېږي، د بزې شیدې خوري، او ایادي دا سپی چې دی دا ستا د کور پیرهدار دی، نو دا داسې عکس ستا په کور کې لري لکه یو ستا لکه انسان چې په رس کې ستا په کور کې عقل لري. دا دا ستا په کور کې عقل لري. ولې رسول علیه صلاتو وسلام چې ریالت وکړي، اوښه پاته سوه، ناقه القطبا و ناقه القصوا ورته وایي. د دغې نوم زده که ناقه القصوا د رسول علیه السلام اوښه وه. نو کله چې دا علیه السلام وفات کوي، دا اوښې د رسول علیه السلام ته خدای په امانی واخیستل. بیا رسول علیه السلام بیبي فاطمه زهرا راوغوښتل، خپل مبارک لور، ویل آ فاطمې، دا اوښه زما ته پاتېږي، زه د دنیا څخه ځم تر څو چې دا ژوندۍ راوبوې بیې رامړیې بیې سرپرستي به کوي. یعنی هر ایوان دغسې دی، که آس لري، که یو سړی مرکب لري، که غویۍ لري، که غوا لري، که اوښ لري. د دیني یو خو کتابونه داسې وایي، وایي دغه ایوان چې ځواني ستا بار وړي، وختې چې زوړ شو خو ستا بار نه شي وړی، چې زوړ شو ته به د دې حیوان حفاظت کوي. دا که هر حیوان وي، نو که ځوان وي خو ته استفاده ځینې کوي. فرضاً بزل وشې، مېر وشې، غوا وشې، اوښه دې بار وړي، اوښ دې بار وړي. نو چې داسې چې دغه حیوان ځوان وي خو ته ابتخار پکوې، جنګه یې بله پکوې، بار پر وړې، اوس په آس باندې خلک ابتخار. اما چې زوړ شي بیا کندې ته کشي یا ډوډۍ نه ورکوي. د دغه هر حیوان حساب په ورځ د معاشر لله الواحد القهار د انسانانو سره کوي. دا خو یو. او بله خبره دا ده سروان صاحب، دا اوس تاسې موضوع دا و چې مقصد ولې افغانان د خپل حیوانان نه واکسینوي. که داسې وایي، یو خو موږ ظالمانو، موږ ظالمان یې زړه سوی پر حیوان نه لرو. هغه حیوان که په ښکار کې موږ ته په در خوري کې نه خوري، هغه ښکار کوو. دا او دوهم دا یو، موږ بې کفایته یو. دا چې اوس موږ نړۍ ته ایچاجو بې کفایته یو. اوس دا اوس خپل یو حیوان لس افغانۍ مصرف نه پر راځي، دا یې سل افغانۍ پر یو واکسین راغلي، دا یې 1500 افغانۍ پر یو واکسین.
مویل ملک دی دین له نظره دې موضوع ته کتنه وشي.
قاری صاحب یو بلا وختل بیا شل زره پنځه وی زره ډیر زره تاوان هم ورکو هغه کلیوال ته او کوټه هم
ورکو. دا خبره خو وشوه قاری صاحب پښتون
نو کتاب داسې راوړي قرآن دغه دی چې اوس ما درته وویل چې موږ احکام د قرآن سوځو. قرآن وایي وانیبو الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب. ای خدای تعالی وایي انسانانو رجوع وکړئ و رب ته رجوع وکړئ و خپلې جامعې ته و خپلې زندګۍ ته پیش تر دې چې مشکل نه راغلی چې مشکل مو کور ته راغی بیا نسی د پکولی د پتنې مخګیری باید سړی هغه وخت وکړي چې دا پتنې کور ته نه راغلې د مصیبت مخګیری سړی هغه وخت باید وکړي چې مصیبت کور ته نه راغلې.
ډېره مننه.
مصیبت کور ته راغی بیا بلغته کې وی په درجه نه خو
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون لطف دی وکړو کور دی ودان مننه. ډېر وخت هم نه دی پاته خو خپل دستر ګولیدلې و قصه به ورته وکمه که ریسی دویم پی تبصره وکی. په ترکیه که می ولیدل چه سپی پیشوگان یو جای سره تاوسی لیو بل سره جنگ نکی که نزموشو تاس پا وطن که پیشو سپی یو جای سره نیسی وسیه دیسی چرت سپی پیشو ووینی پسی اخلیه. لیکن آلت پی وکاسه که خوراک کهو او تقریبا ټول سپی می ولیدل چې په غوګو کې یو چپس لګیدلی و چې د هغه اساس باندې دوی ته معلومېدو چې واکسین شوی دی نه دی واکسین شوی د هغه ټوله تاریخچه په هغه چپ کې وه. او ډیرو ته خلکو ډوډۍ ورکوله. ما له یوه پوښتنه وکړه چې ولې ډوډۍ ورکوئ ولې خوراک ورکوئ وایي دا خو ثواب لري. یعنی موږ همغه د ثواب برخې اکثره یېرې کړي دي لکه چې مثلا څوک په دې باندې خبرې نه کوي چې که له یوه حیوان سره ترحم وکړي دا ثواب لري که یوه حیوان وځوروي نو ګناه لري. په دې باندې هم کمې خبرې کیږي. نو تمه ده چې دې موضوع ته خلک توجه وکړي لکه څنګه چې مخکې زموږ استادانو ویل په منبر کې په ښوونځي کې او په کور کې په دې خبرې وشي او خلک پوه شي. که لنډه تبصره لري اول استاد کمال بیا هم استاد خوستی.
ساروان صاحب رښتیا هم لکه تاسو یادونه وکړله دغه د ترحم موضوع په کار ده له جومات او له ممبر او له مکتب او له پوهنتون او له په عامو ځایونو کې په هر غونډه کې په کار ده د ترحم موضوع یاد شي او حیواناتو سره ترحم نه کار واخیستلی شي. د هغو لپاره یو مناسب ځای د هغو د اوسېدلو مناسب ځای په نظر کې ورته ونیولی شي. هغو د تغذیې په اړه په کار ده تر اخري حده پورې کوشش وکړلی شي هر وخت کې د مناسب تغذیې اړتیا ورته پوره شي او د استعمال په وخت کې په کار ده دوی سره نرمي وشي په زیاته اندازه هغه څومره چې د دوی توان ده هغومره اندازه باندې کار ترې واخیستلی شي او په اجتماعي ډول باندې ټول خلک په دې وپوهولی شي چې دا حیوانات د ترحم وړ دي او خپلو ماشومانو ته خپلو ګاونډیانو ته خپلو خلکو ته په کار ده دا ورته وښودلی شي او عامه پوهاوي کار په عامه پوهاوي کې کار وکړلی شي او بل د امراضو په وخت کې ټول هغه حیوانات که هغه ویلګر دي که کورني دي چې کوم مرض پکې ولیدلی شي په کار ده نږدې کلینیک ته یوسي او یا تر ډېره بریده د دولت هر اورګان چې په همدې برخه کې کار کوي په کار ده هغو ته په نښه شي.
ډېره مننه سلامت اوسئ استاد خوستی که تاسې هم لنډې خبرې لرئ وی کوي نور بلې مهرباني
لاندو الفاظو کې به سره ونغړو. د مینې او د محبت مطالعه لکه څنګه چې په انسانانو کې ده همدا ډول په څاروي سره هم ده. هر څومره چې د یو څاروي سره مینه او محبت کېږي همدومره د هغې څخه لوړه فایده اوچتېږي. کله هم چې تاسو که په ښاري سیمو کې یا د یو مدرسې یا د مکتب متعلم سره تاسو مخامخ شئ هغه وایي چې سلام کاکا یا السلام علیکم کاکا. او که چېرته یو داسې منطقې خلک چې هغه نه مدرسه ویني په سترګو او نه مکاتب په سترګو ویني هغه په راډیو ته څنګه شو ویله چې هغه په یوازې دی چې سلام وچی یو کنځل کوي. نو دلته د دې منطقې خلکو سره په اذهانو کې دا جوړ شوی دی چې سپای د ویشتلو لپاره پیدا شوی ده. په ټوله نړۍ کې سپای پیشو مرغه مخپله په اماراتو کې هم په اماراتو کې مرغه زما د لاس نه ډوډۍ راغلی واشي ته مرغه و لاس کې به دې ورته دانې ونې دانې به یې خوړلې. ولې دلته ته او کوترې په څنګ تېر شه دستي الوزي لکه دوی په دې لکه مخکې مې درته ویل چې په لنډ الفاظ به وایو چې مینه محبت لکه څنګه چې په انسانانو سره ده همدا ډول که چېرته مونږ له ځناورو سره وکړو نه به سپای پشو وخوري او نه به پیشو بیا ستا د کور کوتره او یا بل څه وخوري. که دوی ته په وخت خواړه اوبه ورسېږي دوی دا درک کولی شي زه هم د دې کور د غړو څخه یو غړی یم نو زه باید چیز ته ضرر ونه رسوم. که دوی خپله وګوي تګوي ورته درې ورځې خواړه ونه رسېږي مجبور ده چې هغه حمله وکړي او همداسې ماشومانو ته که چېرته دا پوهاوی وه چې دا هم زموږ د کور یوه عضوه ده یا دا هم د الله تعالی یو پیدایښت ده دا ورځ په ورځ که دوی مینه وکړي دا څاروي دا یو بل نه په یو په بل لګېږي نه به پیشو مرغه خوري او نه به بیا
ډیر زیاته مننه کور ودان استاد پوهنمل اجمل خوستای او استاد اسماعیل کمال چې په دې خبرونه کې بو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري ازادي رادیو .com